نن په افغانستان کې رسمن د الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ پیل شو. په کابل کې د مطبوعاتو نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د غلطه څو ورځې مخکې په دوو غبرګو چاودنو کې لږ تر لږه نه تنه خبریالان وشل شول. او نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې اکثره ښوونځي د زلزلې په وړاندې لازم مقاومت نه لري. دوستانو ستړي مشي په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو اجملند هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې را سره شمشاد زدران همکاري کوي. په خبرونه کې نور مطالبه او ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. رضوان مراد په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. په کابل کې نن د تیرې دوشنبه د ورځې په حملو کې د وشل شو خبریالانو فاتحه واخیستل شوه. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د برېښنایي پیشن پاڼو د ویش په پریکړه کې دی شریک نه دی. او ایران وایي د دې هیواد او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال پر شوې اټومي موافقه به بیا خبرې ونه کړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن د تیرې دوشنبه د ورځې په ځان وژونکو بریدونو کې د وشل شویو خبریالانو فاتحه واخیستل شوه. په دې مراسمو کې یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو، د رسنیو استازیو او د وشل شویو خبریالانو د کورنیو غړو ګډون وکړ. د وشل شویو خبریالانو د کورنیو غړو د خبریالانو د امنیت په ساتلو کې حکومت پړوباله او د دوشنبه د ورځې پیښې د څېړنو غوښتنه وکړه. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مراسمو کې وویل چې قضیه د جدي پلاتونو لاندې ده او په اړه به جدي تحقیقات وشي. په پراګ ښار کې هم نن د ازادي اروپا د ازادي راډیو په مرکزی دفتر کې د کابل په وروستۍ حمله کې د ازادي راډیو د درې وشل شو همکارانو فاتحه واخیستل شوه. په دې مراسمو کې د ازادي اروپا د ازادي راډیو عمومي رئیس ټام کینټ په ګډون د مدیر هیئت غړو، د بیلابیلو څانګو مشرانو او همکارانو ګډون وکړ. د کابل د دوشنبه ورځې په چاودنو کې د ازادي راډیو د دریو همکارانو سباون کاکړ، محرم دورانی او عباد الله حننسی په ګډون نه خبریالان ووژل شول. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د برېښنایي پیژند پاڼو د ویش په پریکړه کې د شریک نه دی. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې ویل د برېښنایي تذکیرو ویش به ستونزې حل نه کړي.
مشکل را حل نمیکنه، مشکل را اضافه میکنه. به همین نسبت بوده که
دوی ستونزه نشی حل کوله، بلکه ستونزه به زیاد کړي. له همدې عمله زه په دې پریکړه کې زه شریک نه یم او نه به پکې شریک شم. بیرته له دې چې ناسمې شمیرې د افغانستان خلکو ته وړاندې شي، دا پروسه ځای ته نه رسیږي. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکی تذکرې په اخیستلو سره رسمن په افغانستان کې د دې پیژندپاڼو د ویش لړۍ پیل کړه. ښاغلی غنی د پیژندپاڼې له اخیستلو وروسته په لنډو خبرو کې ویل چې د برېښنایي تذکرو ویش د نظام جوړونې او متوازن پرمختګ لپاره مهم ګام دی. د زابل د امنیت قومندانۍ وایان عصمت نورزیه وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې د دې ولایت په دای چوپان، سیوری، شاجوی او ارغنداب ولسوالیو کې سخت جګړې روانې دي. د نورزی په خبره په دې جګړه کې دا مهال د طالبانو د نظامی مسؤول ملا زهر الله په ګډون شپږ څلوېښت وسلوال وژل شوي دي. نورزی هم دا زیاته کړه چې د یاد جګړې پر مهال څوارلس پولیس وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي.
جرلس کاسا پولیس هم ورته شیدان سیوی دی او سوارلس کاس بخمیان درو پا دیتی سلو روز رئیس مشتکم کمکی زواکون در مرکزی حکومت تفا نجی دیش دور سیدی او مرکزی حکومت تا دیش دیان که دیگه انشالا امید درو چوی ارتا کمکی زواکون واسه ولسی.
وصلوالو طالبانو تر اوسه د زابل د جګړو په اړه رسنه یو تسنه دی ویلی. ایران وایي د دې هیواد او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال پر شوې اټومي موافقه بیا خبرې نه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په یو ویډیوي پیغام کې ویل موږ به بیا پر هغه څه خبرې ونه کړو چې څو کاله وړاندې پرې موافقه شوې او عملي شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران پر اټومي موافقه سخت انتقادونه کوي او اروپایي ټولنې ته یې د روانې مې میاشت تر 12 نیټې پورې وخت ورکړی دی چې په دې موافقه کې هغه څه سم کړي چې نوموړي وحشتناکې خطاګانې بللې دي. په همدې حال کال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتيرس خبرداري ورکړې ده چې د یو دوامدار بدیل د نشټون په صورت کې باید د ایران او نړیوالو ترمنځ اټومي موافقه لمنځه لاړ نه شي. ښاغلی ګوتيرس پرون د بی بی سی رادیو څلورم چینل سره په مرکه کې ویل که کوم ورځ تر دې ښه موافقه ولرو نو بیا سمه ده، کنه تر هغې وخت چې ښه بدیل ونه لرو دا موافقه باید پر ځای پاتې شي. ل کلونو زند ورسته د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې نن یو نوی نړیوال هوایي ډګر پرانستل شو. دا هوایي ډګر د اسلام آباد د پخوانی هوایي ډګر پر ځای چې د بینظیر بوټو په نوم یادېده جوړ شوی دی. د هوایي ډګر د افتتاح په مراسمو کې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ګډون وکړ. د هوایي ډګر د اسلام آباد ښار په 15 کیلومتره کې پروت دی او د جوړولو چارې په 1980 کال کې پیل شوي دي. د اسلام آباد پخوانی هوایي ډګر چې د مسافرو د اوږدو قطارونو له امله بدنامو په 2014 کال کې د هوایي ډګرونو د ارزونې یوې ویبپاڼې د نړۍ تر ټولو بد هوایي میدان بللی. او د روسیې دفاع وزارت نن ویل په سوریه کې د یوې جنگي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې 2 روسي پیلوټان وژل شوي دي. د روسیې سوخوی 1.5 ډول الوتکه د سوریې له هومیمیم هوایي اډې څخه پورته کېدو وروسته وغورځېده. روسي چارواکو ویلي الوتکه د شا لخوا نه ده ویشتل شوې او لومړنۍ پلټنې ښیي چې پیښه له الوتکې سره د یو مارغه د لګېدو په نتیجه کې شوې ده.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. دا خبرونه چیر وخت غواړي تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې نن په افغانستان کې رسمن د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل شوه. په کابل کې نن د دوشنبه د ورځې د وژل شو خبريالانو د فاتحې د مراسمو په اړه ریپورت لرو او دا به مواوري چې نن د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په توګه په درسته نړۍ کې لمانځل کیږي. د زلزلو په اړه په وړاندې د افغان ښوونځیو د کم مقاومت پر موضوع هم د نړیوال بانک په وروستي ریپورت یو ریپورت دراوړو او که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم در سره شریک کړو. په افغانستان کې د وروستیو اعتراضونو مشر نیکول پاشینیان په پارلمان کې د یو سلوي خستازو د تایید په اخیستلو سره د مې په 8 نیټې رایګیری لپاره رسمن د صدر اعظمۍ پوسټه کاندید شو. دا د ازادۍ رادیو ده. نن په افغانستان کې رسمن د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل شو. ولسمشر محمد اشرف غنی لومړنی الکترونیکی تذکره واخیسته. ښاغلی غنی د تذکرې له اخیستلو وروسته ویل چې د برقي تذکرو ویش د یو قانونمن نظام او متوازن پرمختګ په لور مهم ګام دی. له دې سره هم مهاله بیا د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د الکترونیکی تذکرو د ویش سره مخالفت ښودلی او دغه پروسه یې ناکامه او غیر قانوني بللی. محمد حدیث پردیسی په اړه ریپورت لري.
په داسې حال کې چې خلک له وروستۍ خونړیو پیښو شدید اغېزمن دي، خو په هیواد کې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل شوه. ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکی تذکرې له اخیستلو وروسته په لنډو خبرو کې وویل دغه لړۍ په دې دلیل له وروستیو حملو وروسته پیلوي چې په خبره انتحاریان له جعلي تذکرو استفاده کوي. د ښاغلي غنی په خبره د الکترونیکی تذکرو په ویشلو سره به د سوء استفادې مخه ونیول شي. ولسمشر وایي الکترونیکی تذکرې د افغانانو ملي هویت دی.
کاروکو داوه چې ترهتگران دهشتگران لتقلبی تذکرون استفاده کی او دا ایموک طول وگلو امنیت په خطر کیا چی او ده زان او مال ساتل ده طول افغانانو ده طول وطنوالو ده دولت بنیادی وظیفه ده نو دا باید انجام سی.
ولسمشر همدار از ویل دی الکترونیکی تذکرو ویش دی و قانونمند نظام و متوازن پر مختک پر لوری مهم گام دی. نو موڑی وی دی الکترونیکی تذکرو ویش دی کاغذی تذکرو دی لڑی دی دریدو پا مانا نده، بلکه دا دوار پروسی با پا موازی توگا مختزی. د الکترونیکی تذکرو د بایومټریک پروسا د تیر لمریز کال د دلوي په میاشت کې په جمهوری ریاست کې پیل شو. ولسمشر لومړی میرمن او د ولسمشر دوهم رسیال لومړنی کسان و چې د الکترونیکی تذکرو په بایومټریک پروسا کې خپل معلومات ثبت کړل. د بایومټریک پروسې له پیلېدو سره هم مهاله ځینو د افغان له کلمې سره مخالفت وخوت او اند ای ویل چې نه غواړي الکترونیکی تذکرې واخلي. اجرایي ریاست هغه مهال له یادې پروسې سره د مخالفت تر څنګ ویلي و چې د الکترونیکي تذکرو ویش د یوې ملي قضیې په توګه زیاتو بحثونو ته اړتیا لري او په کار ده چې په دې برخه کې ملي اجماع رامنځته شي. که څه هم د بایومټریک پروسه د یوې لنډې مودې لپاره ځنډېدلې وه، خو بیرته بیا پیل شوه. د ولسمشر دویم رسیال محمد سرور دانش، د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی، د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار او یو شمیر نورو حکومتي چارواکو هم الکترونیکی تذکیرې واخیستې. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا د الکترونیکی تذکیرو د ویش له لړۍ سره مخالفت وښود. نوموړي د پنجشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال د الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ غیر قانوني او ناکامه وبلله.
مشکل را حل نمیکنه، مشکل را اضافه میکنه. به همین نسبت بوده که
دی وی دا ستونزه نه حل کوي بلکې زیاتوي. هم له همدې کبله په دغه پریکړه کې شریک نه یم او شریک به هم نشم، او ټول په دې پوهیږو چې دغه پروسه کوم ځای ته نه رسیږي. د الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ په داسې حال کې پیلیږي چې د کاغذي تذکیرو د ویش بهیر د حمل د میاشتې په 15 نیټه پیل شوی دی. له بلې خوا د ثبت او احوالو د نفوس ادارې مشر همایون محتاط وایي الکترونیکی تذکیرې د ټولنې په بېلابېلو برخو خپلې مثبتې اغیزې لري او خلک باید پکې ونډه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د تیرې دوشنبه د ورځې د وژل شو افغان خبریالانو فاتحه واخیستل شوه. په دې مراسمو کې یو شمېر لوړ پوړو حکومتي چارواکو، د رسنیو استازو او د وژل شو خبریالانو د کورنیو غړو ګډون کړی و. د وژل شو خبریالانو د کورنیو غړو د خبریالانو د امنیت په ساتلو کې حکومت پړ وباله او د دوشنبه د ورځې د پیښې د څېړنې غوښتنه یې وکړه. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په مراسمو کې وویل چې د قضیې د جدي پلټنو امر شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
په دغو مراسمو کې د افغان کابینې غړیو، د ملي شورا او د خبری رسنیو استازو او همداشان د وژل شویو خبریالانو د کورنیو غړیو ګډون کړی و. له فاتحې وروسته په جوړ شویو مراسمو کې د وژل شویو افغان خبریالانو د کورنیو غړیو حکومت د خبریالانو د امنیت په ساتلو کې ګرام وباله. د وژل شوي خبریال غازی رسولي د کورنۍ غړي محمد اشرف رسولي وویل هغه وایي د خلکو امنیت ساتل د حکومت دنده ده. له بده مرغه حکومت د دې پر ځای چې د خلکو امنیت وساتي، د ځان د امنیت ساتلو په فکر کې دی. د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو خنړۍ انتحاري حمله کې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو فرشتې محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله هننزي په ګډون د بیلابیلو ادارو نه خبریالانو وژل سول او یو شمیر نور ټپیان سول. د دغه حمله مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډلې په غاړه واخیست. په همدې ورځ په خوست کې د بي بي سي سیمه ییز خبریال د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل سو. د افغان خبریالانو وژل کېدل په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل سول. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو ټولنو فدراسیون غړي او د افغان خزینه خبریالانو شبکې مشر شفیقی حبیبی له حکومت او غوښتل چې د خبریالانو امنیت خوندي کړي. هغه وایي د ملي وحدت حکومت نه زموږ او د خبریالانو توقع دا ده چې د خبریالانو امنیت ته جدي رسیدګي وکړي او د خبریالانو امنیت خوندي کړي. د مشال تلویزیون رئیس له حکومت او غوښتل چې د بیان ازادي د تضمین کړي او د وژل شویو خبریالانو سړک دی د هغوی په نوم ونوموي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په مراسمو کې وویل چې د دغه قضیې د جدي پلټلو امر یې کړی. هغه وایي د ملي امنیت په شورا کې دغه خبره مطرح شوې چې دغه د یو قضیې په توګه جدي وپلټل سي. کمبوتي او ستونزې چیرته وې؟ پوهیږم دا ستاسو درد نه شي کمولای، خو دا به د راتلونکي تراژدۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر رسول باوري وویل حکومت د بیان ازادي تجمن دی او هڅه کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره نوي میتودونه رامنځته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د رسنیو نړیواله ورځ وه. دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې ولمانځل شوه چې د دوشنبه په ورځ د ازادي راډیو د خبریالانو فرشتې محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله هننزي په ګډون لس تنه په افغانستان کې ووژل شول. د خبریالانو له کورنیو سره باید دولت څه ډول مرسته وکړي؟ احمد شیبر په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزي نظر اخیستی. ښاغلی ستانکزي د مرکې په پیل کې د موضوع حقوقي اړخ بیان کړ.
دولت د افغانستان د اساسي قانون د 15 ماده د حکم پر بنسټ چې 15 اساسي دندې یعنی اصلي دندې د دولت دي، یو د امنیت تامین ده، بل د قانون پلي کول دي. په دې دواړو مواردو کې هیڅ دلیل وجود نه لري چې دولت وایي چې دا کار دښمن کړی او دولت پکې مسؤلیت نه لري. دولت مسؤول ده، دولت باید جبران خساره ورکړي او د قانون د احکامو سره سم باید دوی سره چلند وشي. متاسفانه د موږ ملکي افراد چې په نورو قضایاوو کې وژل شوي یا خپل ملکیتونه له لاسه ورکړي، چې اوس پورې د افغانستان دولت په تېرو 19 کلو کې دې مسئلې ته په هېڅ وجه پاملرنه نه ده کړې. په استثنايي بعضې مواردو کې دیوینه بایا یو لګ افغانۍ او د زخمیانو لپاره 5000 روپۍ ورکړي چې نه اسلامي توجیه لري او نه حقوقي.
بله محترم استاد، دغه خسارت چې تاسو وایئ چې دولت باید ورکړي، دغه لس کس خبریالان چې وژل شوي دي، له دوی سره که څه هم تاسو یو مقدار پیسو ته اشاره وکړه، باید څومره مرسته وشي؟ یعنې غالبا ویلی شئ چې تر څه بریده پورې څومره اندازه کومک باید وشي؟
بله، په قانون کې دته ډېر سره وضاحت وجود نه لري، یوازې د دولت کارمندانو ته د اکرامي مسله وجود لري، اما د جبران اقتصادي مسله باید د افغانستان قضایي مراجع یو معین رقم ورته تعیین کړي او د هغه له مخې باید ورکړي.
فکر نه کوي چې په دې برخه کې ولسي جرګه باید یو لایحه تصویب کړي تر څو له دغه کسانو سره چې هغوی د ولس اواز تر نورو پورې رسوي له هغوی سره مشخص اندازه مرستې وشي د هغوی له بازماندګانو سره؟
عرض باید وکم چې ښه خبره دا ده چې باید یو قانون وضع شي، دولت مسوده جوړ کړي، حکومت مسوده جوړ کړي، او وروسته د هغه له ولسي جرګې ته ورکړي او جمهور رئیس ته توشیح کړي تر څو د دغه کسانو د ملکي کسانو حقوق پایمال نه شي چې سړک په سر شهیدان کېږي یا معلولیږي او زخمیان کېږي. په هر صورت زما له نظره دا لویه خامه ده. یوه مسله له بلې خوانه یو شی چې د ژورنالستانو صنف ته متاسفانه پاملرنه وتړلې شوې، سره د ځینې مقرراتو ته جوړ شول، خپله رسنیو مالکین او مسؤولین هم مکلفیت لري چې په داسې مواردو کې خپل کارمندان بیمه کړي او هدا کلپ د وظایف په جریان کې ضرر ویني دی او کارګر دی په توګه دی حقوق هم باید د موږ په تقنیه اسنالی که تسجیل.
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو له پوهنته پونځي له استاد خغلی ستانګزی سره مو د ازادي راډیو مرکه اوریده. مننه ترې کوو دوستانو. نن د می د میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د آزادو رسنیو نه د ملاتړ یو شمیر بنسټونه په افغانستان کې تیر ولس کلونه د رسنیو لپاره د بریا تر څنګ د ستونزو کلونه یادی. دغه بنسټونه وایي چې د رسنیو او خبریالانو په وړاندې د حکومت نه پاملرنه په دې هیواد کې د رسنیو په وړاندې د ګواښونو د ډېرېدو او د خبریالانو د قربانۍ لامل شوې ده. اکرام الله اکرام پرې رپورټ لري.
تیر ولس کلونه د افغانستان د رسنیو لاسته راوړنې او په وړاندې ستونزې او ننګونې. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه په دغو ټولو کلونو کې د اطلاع رسونې، د حکومت او نړیوالې ټولنې د کارونو په نقد او بررسۍ، زده کړې او په انتخاباتي بهیرونو کې د ګډون لپاره خلکو ته د انګیزې ورکولو په برخه کې د رسنیو رول اغیزمن بولي. د دغه کمیټې اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی بیا په دغې لار او د ولسواکۍ او ټولنیز عدالت د تامین په برخه کې د خبریالانو او رسنیو قربانیو ته هم اشاره کوي.
در حراست این ساحت هم ما
دوی دغه بهیر په جاری ساتلو کې او دا چې ونه دریږي د حکومت په ګډون موږ ټول مسولیت لرو. تروریستان غوړي چې د افغانانو غږ غلې شي، سو د وحشت او ویرې فضا په ټول هیواد کې خوره شي، خو موږ په خپل راپورونو کې د بی‌طرفۍ اصل په پام کې نیسو، خو هغوی خبریالان مرتد ګڼي او له موږ سره دښمنی لري. د مئی د میاشتې دریمه د مطبوعاتو نړیواله ورځ په افغانستان کې داسې مهال لمانځل کیږي چې د دې هیواد رسنۍ په تیرو څو کلونو کې د سختو ستونزو شاهدې وي. په افغانستان کې د طالبانو د نظام له سقوط وروسته د موقت ادارې له رامنځته کېدو سره سم په هیواد کې د بیان د ازادۍ او رسنیو لپاره نوې پاڼه پرانیستل شوه. په افغانستان کې د ټولیزو رسنیو د قانون تصویب او د هیواد په اساسي قانون کې د آزادو رسنیو د فعالیتونو تنظیم لومړني ګامونه و چې سلګونه رسنیو ته د کار دروازه پرانیسته، خو دا کارونه د خبریالانو د قربانۍ او د رسنیو له ګواښلو څخه هم لرې نه وو. وروستي کلونه په ځانګړي ډول 2015 میلادي کال د رسنیو د کار پر وړاندې له ګواښه ډک وو. د افغان خبریالانو له حقونو څخه د دفاع ټولنې، د رسنیو په وړاندې د تروریستي ډلو او د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي کړیو هڅې، د فساد کورنۍ کړي، غاصبین، زورواکي او داعش اسلامي دولت وسلواله ډلې ګواښونه د بیان د ازادۍ او د مطبوعاتو د غلي کولو پر وړاندې مهم خنډونه بولي. له دې سره د دولتي بنسټونو او زورواکو لخوا د رسنیو ګواښل او معلوماتو ته نه لاسرسی نورې هغه ستونزې دي چې د دغو بنسټونو په باور د خبریالانو او رسنیو په کاري بدې اغیزې کړې دي. د افغانستان په ختیځ لغمان ولایت کې د ملي راډیو ټلویزیون د نشراتو مسول نجیب الکوزی د رسنیو په وړاندې د حکومت بې پروايي ته ګوته نیسي. وای
تر دې وړاندې څو څو ځله ژورنالستان قرباني شوي دي او حکومت په دې باندې خبر ده. حکومت په افغانستان کې ژورنالستان ته هیڅ ډول سهولت نه ده برابر کړي دغه ول اسکل شو دا یو تنګ مرحله د تر دې وړاندې په افغانستان کې سالوي کې 50 کال جنگ تیر شوی دا په دغه برخه کې په دغه لنډه مرحله کې ژورنالیزم برخه کې ډیر کار شوی شو نو حکومت صرف ورته توجه کوي
د رسنیو په وړاندې د ننګونو د ډیرې دوه خبرې داسې محل کیږي چې د خبريالانو د حقونو د دفاع د یو شمېر کمیټو وروستي درې کلونه د رسنیو لپاره تر ټولو خونړی کلونه بللې دي په کندهار کې د یو خبريال وژل کېدل په کابل کې د ششترک په سیمه کې په یو انتحاري حمله کې د ازادي راډیو د درېو خبريالانو په ګډون د نهو خبريالانو وژنه او په خوست کې د بي بي سي د خبريال ترور هغه پیښې وي چې یوازې په تیره اونۍ کې رامنځته شوې خو د دې ټولو ستونزو په وړاندې د افغان حکومت ځواب څه دی اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وی حکومت د بیان د ازادۍ لاسته راوړنو ساتلو ته ژمن دی او د خبریالانو خوندیتوب د کارونو په لومړیتوبونو کې راځي
در مسیر آزادی بیان
دی وی د بیان ازادۍ په مسیر کې افغانستان اوږد مزل وهلی اطلاعاتو ته د لاسرسۍ او د بیان د ازادۍ په برخه کې په ښه وضعیت کې دی خو لا هم ډیر کار ته اړتیا ده او په دې کې هیڅ شک نشته چې له خلکو د بیان ازادۍ حق هیڅوک نشي اخیستلی په افغانستان کې دا مهال له 1200 څخه زیاتې چاپی غږیزي او انزوریزي رسنۍ فعالیت کوي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معلوماتو لمخې د 1600 څخه د زیاتو رسنیزو بنسټونو د راجستر چاري روان دي خو د رسنیو او خبريالانو له حقونو څخه مدافع بنسټونه بیا وایي په ولایتونو کې ډیری سیمایي رسنۍ له مالی پلوه جدي ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما بیا ژمنه کوي چې له رسنیو او خبريالانو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي په کابل کې د یوناما استازي رینو دیټل وای د وای ملګرو ملتونو دا درکړي چې افغانستان د خبريالانو لپاره د کار کولو خطرناک ځای دی خو موږ د ژورنالستانو او رسنیو پر خوندیتوب او د مافیت فرهنګ د لمنځوړلو په برخه کې اجمن یو لدی ټولو سره سره د افغانستان د ملي ژورنالستانو د ټولنې رئیس فهیم دشتی په ټینګار سره وای ک د رسنۍ او خبريالانو په وړاندې غواخونه او د حکومت بې پروايي پاتونه رسیدي نو دغه غواخونه بل پسې ډیر شي او راتلونکي کلونه به د رسنۍ لپاره خ کلونه نوي
په اوروزګان کې د اوروزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې ترسکونکو له شپږ ورځې بندول ورسته نن په دې خاطر پرانستا چې چارواکو ورته ډاډ ورکړ چې هغه پولیس په لدندو لری کړی چې په دې لار کې موټر چلوونکي او سپرلۍ سوري پاړی شریف الله شرافت تفصیل راکړي
دا اوروزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې د اعتراض کوونکو لخوا تړل شوې و نن تر شپږمې ورځې وروسته سهار مهال د ترافیکو پر مخ خلاص شو
موږ لار خلاص کړو د اوشاریانو پر مخ مزایره مو پاتې ورسوله
د اوروزګان او کندهار ترمنځ دغه لوی لارې شپږ ورځې اعتراض کوونکو په دې مخه د ترافیکو پر مخ تړلې و چې دغه لارې د امنیت مسولیت له پولیسو واخستل سي او ملي اردو ته دی وسپارل سي او یا هم نور پولیس تور تراسي ځکه د دې په خبره چې د یاد لارې په اوږدو کې د کندهار په مربوطاتو کې د میشت امنیتي پوستو پولیس زوروي غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي او سپکې سپوري ورته کوي اوس د اوروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د اعتراض کوونکو په غوښتنه د اوروزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لارې یو شمېر هغه پولیس له دندې لری کړی او پر ځای نور پولیس ګمارلي کوم چې اعتراض کوونکو ترې شکایت کوي او د لری کېدو غوښتنه کوي د اوروزګان ولایت د امنی کمانډانی د امنیت امیر عبدالکیو مری چې د اوروزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې ته د اعتراض کوونکو د غشتونو د پرکولو لپاره تللی وو په یاد سیمه کې ازادي راډیو ته داسې ویل
زه خپل لامل وینم چې دغه پوسټ ډیر خلک زورول دغه پوسټ څه دی لارین په دغه چې دغه پوسټ څه د دې ته جوړول ډیر ورانه زیرول درول نو هغه پوسټ مو ته سویل د قانون منګول ته مو وسپارل ابو سم خالص لاکړه نوې خلک کمانډان صاحب د امنیه د کندهار ہدایت خپل کمانډان د کړو چې نوې خلک ځای پر ځای کړ د دې سنځي دریم ځای حل شو ان شاء الله
لدی سره د کندهار ولایت د امنی کمانډانی لخوا د اوروزګان او کندهار ترمنځ د لی د ساتنې لپاره نوې ټاکل سوې امنیت کمانډان لالا هم لا اعتراض کوونکو سره ژمنه کوي چې د یادې لارې امنیت به ساتي او په خبره چې هیڅ کله به پولیسو ته اجازه ورنه کړي چې غیر قانوني عمل ترسره کړي.
زه به داسې وکړم چې څوک په موټر ته لاس لانه کې ورشي، پر دغه لار باندې هر دغه یو زنځیر په چیرې کې پر دروازه دی، یو به په شاولي کوټ کې، بل زنځیر پر دې لار نه، نه به څوک راګرځي، نه به پوښتنه جن کوي.
له دې ټولو سره سره اعتراض کوونکي هم خوښ دي چې غوښتنې ومنل سوې او وایي چې لارې د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي.
هغه خلک پیلان اوس گرفتار سول، هغه خلک ایسته کړ، نور خلک یې وربستل، نو کور یې ودان. موږ لاریون پای ته لاره خلاصه کړه، هوښیاریانو پر مخ مظاهره مو پای ته ورسوله، نو د خپلو مشرانو وعدې راکړلې.
ډېر ډېر خوشحاله چې اوس لار موږ ته امنیت سي، موږ په دا خاطر لار بنده کړې ونو
که نور عمل د دې موټروانانو د دې مسافرو سره ناوړه عمل وسي، پر هغه سربیره به موږ د خلکو ته دریږو. دغه کم کسانان چې ما یاد کړي دي، دې ماته اطمینان راکړی دی.
د ارزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې شاوخوا 360 کیلومتره اوږدوالی لري، زیاته برخه یې کنډ او کپرده او وخت نا وخته ترې د نامنیو راپورونه ورکول کیږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
نړیوال بانک وایي د افغانستان اکثره ښوونځي د زلزلې په وړاندې لازم مقاومت نه لري. د دې بانک په وینا اوس افغانستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو څخه دی چې زلزلې پکې ډېرې کیږي. نړیوال بانک وایي چې په افغانستان او ترکیه کې د زلزلو په وړاندې د ښوونځیو د مقاومت لړېدو سره مرسته وکړي. عصمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
افغانستان او ترکیه د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې زلزلې پکې ډېرې کیږي او ښوونځي د زلزلې په وړاندې مقاوم کېدو ته اړتیا لري. تیر کال په افغانستان کې 168 زلزلې شوې چې د اکثرو د ثقل مرکزونه ترمزه کې ډیر لاندې وو او زیانې پیش نه کړ. په افغانستان کې تر ټولو وروستۍ زیاته ویجاړونکې زلزله په 2015 میلادي کال کې و چې 400 تنه پکې ووژل شول او 2500 نور ژوبل شول. د نړیوال بانک د ناورینونو د مخنیوي متخصص جولیان پالما وایي په افغانستان کې بله ستره زلزله هر وخت ممکنه ده او تر ټولو بشای هغه وخت د لوی غمیزې سبب شي چې د ښوونځي وخت وي او په میلیونونو زده کوونکي په ټولګیو کې وي. د زیاته کړه د ته په پام چې افغانستان د طبیعي ناورینونو په وړاندې له خطر سره مخامخ دی، ضروری ده چې په دغه هیواد کې خوندي ښوونځي جوړ شي څو د ملکیانو ژوند وژغورل شي. د زلزله پیژندنې د چارو افغان متخصص انجینیر ستانه میر زهیر په دې اړه چې ولې په افغانستان کې زیاتې زلزلې کیږي وایي.
ځینې سیمې چې دي هغه د زړښت په مرحله کې دي. زړښت په مرحله کې دا دي چې ان مقصد هغوی د ځوانۍ مرحله تېره کړې ده، هلته زلزلې نه شي زیاتره، مګر افغانستان او ایران او ترکیه او دا هیوادونه چې دي دا په یو کمربند باندې پراته دي چې دا د مدیترانې کمربند په نامه باندې یادیږي، نو دلته زلزلې زیات کیږي.
په ترکیه کې تر ټولو وروستۍ وژونکې زلزله په 1999 میلادي کال کې وشوه چې په لړ کې تر 3000 زیات کسان ووژل شول او 200 ښوونځي ویجاړ شول.
په ارمنستان کې د وروستیو اعتراضونو مشر نیکول پاشینیان په پارلمان کې د یو څلوېښت استازو د تایید په اخیستلو سره د مې د اتمې نیټې راګیرې لپاره رسمن د صدر اعظم پوستا کاندید شو. فریبا ظاهری جزئیات تروري.
په ارمنستان کې د پراخو حکومت ضد مظاهرو مشر نن رسمن د پارلمان د یو څلوېښت استازو لخوا تر تایید وروسته د صدر اعظم پوستا کاندید شو. نیکول پاشینیان نن پر خپل فیسبوک پاڼه په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د په پارلمان کې د واکمن جمهوری پال ګوند د استازو له مشر وهرم بغدا ساریان سره ولیدل او وایي هغه ډاډ ورکړ چې ایچ ایچ کی ګوند به د خلکو د کاندید په توګه د ملاتړ وکړي. د پاشینیان په خبره بغدا ساریان په تکرار ورته ویلي چې ګوند د هر هغه کاندید ملاتړ کوي چې د پارلمان یو په درېیمه برخه لخوا نومول شوی وي. وروسته له هغه چې واکمن جمهوري پال ګوند د نیکول پاشینیان د ملاتړ اعلان وکړ، پاشینیان پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې د پنجشنبې په ورځ په پلازمېنه یریوان کې پراخې مظاهرې ودروي. پاشینیان له خپلو پلویانو غوښتي چې د مې پر 8 نیټه چې په پارلمان کې کاندید صدر اعظم ته رایه اچول کیږي، پر 11 بجو د پلازمېنې په جمهوري څلور لارې کې راټول شي. تر هغه وخت به پلویان د فیسبوک له لارې له ده سره اړیکې ولري. له شاوخوا درې اونیو راهیسې پاشینیان د پراخو حکومت ضد مظاهرو مشري وکړه او د جمهوري غوښتونکو مشر او پخوانی ولسمشر سرج سرکسیان چې تازه دغه هیواد صدر اعظم په توګه ټاکل شوی و، دې ته اړیز چې له دندې ګوښه شي. دغه مظاهره کوونکو همدارس پر سر سرکیسیان انتقاد کوي چې د فساد مخه ونني ولا او هم د خلکو د ژوند د معیارونو په لوړولو کې پاتې راغی. تر سرکیسیان وروسته د صدر زمي پوسټ یوازینی کاندید په خپل نیکول پاشینیان و چې د مې په لومړی نیټه په پارلمان کې د تایید رایه ونه سو خستلې. د سرج سرکیسیان د ولسمشر پر مهال په قانون کې داسې بدلون راغلی چې له مخې تر ولسمشر د صدر اعظم واک ډیر سو. د ارمنستان د اساسي قانون له مخې که چیرې صدر اعظم په دوهمه دوره رای ګیري کې هم انتخاب نسی نو پارلمان منحل کیږي او عمومي انتخابات په کیږي چې د انتخاباتو پروسه به واکمن جمهوري پال ګوند د سرپرست حکومت په توګه پر مخ وړي. ولسمشر ارمن سرکیسیان ویلي چې د روان سیاسي بحران د هواري لپاره باید د مې د اتمې تر رای ګیري د مخه خبرې وسي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. سلطان محمد سرور.